السلام علیکم د آزادې رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، په دې یو سات خبرونه کې لمړی راپورونه خبريږي او ورپسې په دوهمه نیمه کې د آزادې میلمه د ځانګړو مرکو یو بل لړۍ تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن به په 14 ولایتونو کې درانه بارانونه وشي او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې وویل نن دوشنبه د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست په بیلابیلو سیمو کې د 10 او 15 ملي مترو ترمنځ د درنو بارانونو او له دې کبله د سیلابونو د راوتلو امکان شته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون وویل په بټیکوټ، ګوشتې، لالپورې، نازیانو، مومندرې، کامې او نور ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله 2 ماشومان مړه شوي، یو شمیر نور ټپیان دي او د خلکو کورونو او کروندو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه په خپله غونډه کې بحث وکړي. دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 د ملګرو ملتونو په مقر کې پیلیږي او سرلیک یې دی د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د هغه ننګونې. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به د دې 3 ساعته بحثونو په پای کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړي. تمه ده په پریکړه لیک کې به په افغانستان کې د بشري حقونو، په تیره د نجونو او ښځو د ارمانونو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ژمنو ټینګار وشي. بشري حقونه، په تیره د نجونو تعلیم او کار هغه مسایل دي چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په پرله پسې ډول د نړیوالې ټولنې لخوا پرې ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت خبرداري ورکوي چې په هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیت غیر قانوني دی. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویان حافظ برکت الله رسولي په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي رادیو ټلویزیون پرون پر خپله اکس پاڼه خپور کړ ویلي دي چې که څوک د ګوند په نوم فعالیت وکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي.
وزارت عدلی هر گونه فعالیت زیر نام حزب سیاسی را در افغانستان
غیر دی وای دی عدلی وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو په نوم هر راس فعالیت غیر قانوني بولی او خبرداري ورکوي چې په دې نوم هر راس سیاسي فعالیت به تر قانوني او شرعي تعقیب لاندې وي. د عدلی وزارت په تیرو 2 کلونو کې د ځینو سیاسي ګوندونو دفترونه چې فعالیت یې کاوه موندلي او د هغو د فعالیت مخه یې نیولې ده او دا بهیر به دوام وکړي.
همدان همچنان ادامه دارد.
د طالبانو حکومت د 2018 کال په اگست میاشت کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم پر افغانستان واکمن شو او په تیرو نږدې 4 کلونو کې د خپلو ټولو مخالفینو پر فعالیت بندیز لګولی دی. ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي، خو طالبانو دا غوښتنې له پامه غورځولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې په درشل کې ویلي دي چې له هغه سره به د ایران او اسرائیلو ترمنځ د یوې دایمي موافقې په اړه خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ تېر ماښام له نیوجرسي څخه سپینې ماڼۍ ته د راستنېدو پر مهال دا څرګندونې وکړي او ټینګار یې وکړ چې پر ایران د متحدو ایالاتونو حملو د دې هېواد حساس اټومي تاسیسات له منځه وړي دي. متحدو ایالاتونو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د 12 ورځنۍ جګړې پر مهال په فوردو، ناتانز او اصفهان کې د ایران پر اټومي تاسیساتو هوایي حملې وکړي. له دې حملو وروسته امریکایي چارواکو وویل چې د دې حملو په نتیجه کې د ایران اټومي پروګرام خورا ډیر شاته پاتې شوی دی. په پام کې ده چې ټرمپ او نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. دا به په تیرو 6 میاشتو کې د دواړو مشرانو دریمه لیدنه وي. او د ترکیه په جنوب کې یو بزګر پرون وروسته له هغه ټپي شو چې له ژوبڼ څخه یو تښتیدلې زمري برید پرې وکړ. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د منافګاټ د تفریحي سیمې له ژوبڼ څخه تښتیدلی زمری وروسته په ډزو ووژل شو. دا نارینه زمری چې زیوس نومېده سهار مهال له خپل قفس څخه وتښتید او 2 ساعته وروسته یې پر 53 کلن بزګر چې په خپله کرونده کې ویده و برید وکړ. ترکی بزګر ویلی دی چې له زمری سره یې تر پایه جګړه وکړه، خو زمری د پولیسو په ډزو وډار شو او وتښتید. پولیسو وروسته زیوس د پلټونکو ډرونونو په وسیله په څیرمه ځنګله کې وموند. تر اوسه معلومه نه ده چې دا زمری څنګه له خپل قفس څخه وتښتېده، خو په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. پر راپورونه کې به واورئ چې د ننګرهار ولایت سیلاب ځپلي اوسیدونکي له مرستندویو ټولنو غواړي چې د زیانمنو خلکو وضعیت ته ژر تر ژره پاملرنه وکړي.
زیاتره کرنیزې ځمکې تخریب کړي، عامه لارې، سړکونه، همدارنګه تر 500 پورې د کورونو چتونه لوېدلي دي، تخریب شوي دیوالونه.
په افغانستان کې د عاشورا مراسم څه ډول ترسره شول په دې اړه یو راپور لرو. او بیا به واورئ چې د افغاني الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ د طالبانو هغه څرګندونې رادوي چې وایي نوموړی له دوی سره نه دی بندي. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین او روسیې د جګړې وروستی حال درکو، نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې
د آزادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي وروستیو سیلابونو درنه مالی زیانونه وراړولی دي او له مسؤولو ادارو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې ژر تر ژره د زیانمنو خلکو وضعیت ته پاملرنه وکړي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دی چې سیلابونو دوه ماشومان مړه کړي او زیاتې کرنیزې ځمکې او کورونه یې زیانمن کړي دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هیواد په 14 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی. فیروزه عزیزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
د ننګرهار ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې د یکشنبې په سهار د سرطان په 15 نیټه د سختو بارانونو له امله راوتلو سیلابونو یې په سیمو کې درانه مالي زیانونه اړولي او کورونه، کرنیزې ځمکې او سړکونه یې ورویجاړ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو له زیانګالو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي فرید ازادي راډیو ته وویل
او په دې کې زمونږ د کور 60 متره او د کلا غټ دیوال له منځه لاړه او وسم نشته دی. زمونږ د موسسو نه د خیری بنسټو څخه دغه غوښتنه چې موږ سره په دغه کې کومک وکړي.
د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي شینواري هم وویل
زیاتره کرنیزې ځمکې تخریب کړي، عامه لارې، سړکونه، همدارنګه تر 500 پورې د کورونو چتونه لوېدلي دي، تخریب شوي دیوالونه. خوشبختانه ځاني زیان نه لري خو مالي تاوانونه زموږ ځایي خلکو ته اوښتي او بزګرانو ده.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د رسنیو دفتر اعلان کړی چې د وروستیو سیلابونو له امله په نازیانو ولسوالۍ کې یو ماشوم مړ او درې ماشومان ټپیان شوي دي. دغه لاس په ټکو یو ماشوم په کوز کونړ ولسوالۍ کې مړ او دوه نور ماشومان په بټي کوټ ولسوالۍ کې ټپیان شوي دي. د دې ادارې په ټکو د ننګرهار په ګوشته، لالپورې، نازیانو، مومندره، کامه او بټي کوټ ولسوالیو کې سیلابونو کورونه، کرنیزې ځمکې او محصولات ویجاړ کړي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د جولای په 1 د دوشنبه په ورځ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو دراوتلو خبرداری ورکړای دی. د وزارت په هغه خبر پاڼه کې چې په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونه به په مختلفو ځایونو کې له 30 تر 45 ملي متره شدیدو بارانونو شاهدان وي. د اوبو د مدیریت ځینې پوهان سپارښتنه کوي چې خلک باید په ځینو سیمو کې د سیلابونو د احتمال په پام کې نیولو سره د مخنیوي تدابیر ونیسي. له دې ډلې نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
مردم هم باید در موقعی که تشکیل ابرا صورت میگیره بخصوص بعد از ظهرها که تفاوت درجه رد در طبقات اتمسفر زیاد میباشد.
کله چې وریځې خپریږي په ځانګړې توګه په ماسپښین کې چې کله د اتموسفیر په طبقو کې د تودوخې توپیر ډیر وي خلک باید ډیر پام وکړي. هغه سیمې چې لوړې دي او چې کله خلک یې د سیلابونو له راوتلو خبریږي باید د ټیټو سیمو خلک خبر کړي. معلومات ورکول د سیلابونو له امله د تلفاتو او زیانونو کمولو کې یو له خورا مهم لاملونو ګڼل کیږي. دغه راز مهمه ده چې د کال په دې وخت کې باید د سیلابونو لارو پر وړاندې هیڅ ډول خنډونه موجود نه وي.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدنې ملي ادارې اعلان کړی چې د کابل، ننګرهار، پروان او لوګر په ګډون په لسو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 15 کسان مړه او 8 نور ټپیان کړي دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت او ځینو ادارو ادعا کړي چې دوی سیلاب ځپلو ته مرستې رسوي، خو سیلاب ځپلو په مقرر ډول نیوکه کړي چې دا ژمنې نه دي عملي شوي او سره له دې چې دوی خپلې سرپناوي او مالونه له لاسه ورکړي ورسره اړینې مرستې نه دي شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډی رورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ خبرداري ورکړی چې د بشري حقوقو په برخه کې لریښتینی او دوامدار پرمختګ پرته د طالبانو عادي ګرځول خطرناکې پایلې لرلی شي. کاغلی بنټ د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په غبرګون کې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې طالبان باید تر هغه وخته عادي ونه بلل شي چې د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه دوامداره او د تایید وړ پرمختګ نه وي کړی. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د روسیې لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې د غبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي د روسیې دغه پریکړې ناهیلې او اندېښمن کړي. نوموړي پرون د جولای په 15مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي طالبان باید تر هغه وخته عادي ونه بلل شي چې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په اړه دوامداره او د تایید وړ پرمختګ نه وي کړی. خاغلی بنټ ټینګار کړی چې د روسیې دغه پریکړه یو خطرناکه بیلګه جوړوي او په افغانستان کې له دې هیواد ورخوا رژیمونه هڅوي چې په معافیت سره له بشري حقوقو نه سرغړونه وکړي. یو شمېر نجونې او مېرمنې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې له خپلو بنسټیزو حقوقو بې برخې دي وایي د روسیې په څیر د ځواکمنو هیوادونو له لوري د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل دوی هڅوي چې د ښځو حقوقو له پامه وغورځوي. د بهار په نوم له زده کړو راګرځول شوی یو انجلۍ ازادي راډیو ته وویل
واقعا دا خبر هیڅ زما لپاره د خوښي وړ نه و. د یو افغان انجلۍ په توګه زه فکر کوم چې هیڅ هیواد باید دا حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني سوچ د افغان ښځو او نجونو بنسټیز او لومړني حقونه بیرته ورنه کړل شي، ځکه کله چې داسې لوی هیوادونه لکه روسیا دا ډول اقدام کوي د طالبانو حکومت هیڅکله ځان مجبور نه احساسوي چې باید بدلون راولي یا د ښځو حقونه ته درناوی وکړي.
یو مېرمن چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بې دندې شوې د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې یو هیواد نړۍ کې ډیر پرمختګ کړي هغوی د افغانستان حکومت په رسمیت پیژني، دا په دې معنا ده چې دوی هغه څه قوانین چې بشر سره په تضاد کې دي دا نو بیا خپله په دې معنا ده چې دغه هیوادونه هم په افغانستان کې نه غواړي چې انجونو درس ووایي، انجونو کار وکړي یا هم د افغانستان خزینه پرمختګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې لپاره د طالبانو نوي ټاکل شوي سفیر ګل حسن حسن پرون شنبه د جولای 15 په مسکو کې دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ته خپل باور لیک وړاندې کړ. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس په مسکو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت له قوله ویلي د طالبانو د سفیر د باور لیک اصلي متن به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وړاندې شي. له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د روسیې سفیر اعلان کړی و چې مسکو د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت د روسیې د اقدام زړورتیا بللې خو د روسیې د پریکړې پراخ غبرګونونه هم راپارولي. نږدې څلور کاله کېږي چې د چین په ګډون د طالبانو پلویانو د روسیې له دې پریکړې هرکلی کړی خو د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او د طالبانو مخالفو سیاسي سیرو د روسیې د اقدام په سختو ټکو غندلې او دا یې د افغان مېرمنو په وړاندې په جنسیتي اپارتایت کې ښکېلتیا او د عدالت نقص بللې. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ نږدې څلور کاله تېرېږي. دوی په دې هېواد کې د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. دغه راز ادعا کېږي چې حکومت یې ټول شبونه نه دی. ظاهرا همدا دلایل لامل شوي چې تر اوسه یې له روسیې پرته هیڅ هېواد حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. خو د چین په ګډون متحده عرب امارات، ایران، ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو په خاطر خپل ډیپلوماټان کابل ته استولي. دغه هېوادونو دغه راز د افغانستان په سفارتونو او قونسلګریګانو کې د طالبانو ډیپلوماټان هم منلي او له دوی سره ښې سوداګریزي اړیکې لري.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې پر خاوره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو برید د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې الوتنې وځنډولې او په دې ترڅ کې د پلازمېنې مسکو او سانت پیټرزبورګ هوایي ډګرونه اړ شول چې پرون د جولای په شپږمه خپل فعالیتونه محدود کړي. د روسیې د ترانسپورت وزارت پرون وویل د مسکو په وخت مخام تر شپږو بجو شاوخوا 400 الوتنې د هغو لارښوونو له کبله چې د الوتنو د خوندیتوب لپاره هوایي ډګرونو ته ورکړل شوي کنسل شوي. د ترانسپورت وزارت خلکو ته سپارښتنه وکړه چې د سفر لپاره نورې لارې چارې غوره کړي. د نوموړي وزارت په وینا د مخام تر شپږو بجو پورې د مسکو د شیرمیتوو په مهم هوایي ډګر کې 101 الوتنې کنسل شوې او د 500 ترمنځ نورې الوتنې د څه باندې 2 ساعتونو لپاره وځنډېدې. د ترانسپورت وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د سانت پیټرزبورګ په دوهم لوی هوایي ډګر کې نوي تلونکې او را روانې الوتنې کنسل شوې او 9 نورې بیا د لږ تر لږه 2 ساعتونو لپاره وځنډېدې. بیان زیاتوي چې د ایوانووا، کیروف، کالوګا، پسکوف او تامبوف په هوایي ډګرونو کې هم الوتنې وځنډېدې. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین وویل چې د اوکراین شپږ ډرونونه په داسې حال کې چې د ښار پر لور را روان وو ویشتل شوي، خو د دې ډرونونو د احتمالي زیانونو په اړه یې څه نه دي ویلي. د سانت پیټرزبورګ او کالوګا سیمه ییزو چارواکو هم د اوکراینی ډرونونو د ویشتلو خبر ورکړی. اوکراین د روسیې پر خاوره د حمله وروسته له هغه کوي چې روسیې پر کیف ښار پراخې هوایي حمله وکړي. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. اوکراینی چارواکو پرون همداراز وویل چې د دونیتسک سیمې پر بیلابیلو ښارونو د روسیې د حملو په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي دي او د خلکو لسګونه کورونه ویجاړ شوي. مسکو د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین له پراخ یرغل وروسته د ملکی وګړو پر کورونو د حملو ادعاوې پرله پسې رد کړي. په داسې حال کې چې اوکراین په دې اړه خورا زیات شواهد وړاندې کړي دي. په عین حال کې د جګړې په ډګر کې هم د روسیې پوځ له اوکراین سره د 1000 کیلومتره جبهې په ځینو برخو کې د پرمختګ هڅو ته دوام ورکوي او د اوکراین پر پوځ یې چې د پرسونل او وسلو له کمښت سره مخامخ دی فشار زیات کړی دی. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې ورځې د اونۍ 4 ساعته روانې دي. د افغان الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ د طالبانو د حکومت هغه ادعا ردوي چې وایي حبیبي له دوی سره نه دی بندي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه عریضه نه ده منلې. د امریکا حکومت وایي حبیبي نږدې 3 کاله مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی او د هغه په اړه د معلوماتو لپاره یې $5 ملیون انعام هم ټاکلی دی.
د طالبانو حکومت وایان لدی خبری ورسته چې د دوی اړوند ادارو د افغاني ولس له امریکایي محمود شاه حبیبي د اړیزي پر بنسټ څېړنه کړي او نوموړی ورسره نسته. د حبیبي ورور ادا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه اړیزه نه منلې او ورمسترد کړي دي. احمد شاه حبیبي د شنبه په ورځ د جولای په 15 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دوی سره دی او د دوی په باندې دی دوی باید چې برخلیک معلوم کړي مخاله دې ریز دایو ته کړی دي. د طالبانو کې مده متاسفانه چې تیمور زنه نه منلې او ټول رضې مسترد کړی دي. نه موږ ته رسمي جواب راکړی دي د رضې د نه منلې د رسمي جواب راکړی دي نه په هغه باندې کار کړی دي. دا خبره هم بې ځایه ده، دایدای بې ځایه ده چې تیمور د رضې په اساس سره په تفصیل وګرځېدل او معلومات یې وکړي د په باره کې او دې پیدا نه کړي.
د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ د جولای په 3 په یوه اعلامیه کې چې خپله ایکسپرنه یې خبره کړې وه ویلي وو چې دوی هیڅ داسې نښه نه ده موندلې چې ثابته کړي حبیبي دې د طالبانو د استخباراتو یا بلې ادارې لخوا نیول سوی وي. په اعلامیه کې ویل شوي وو چې د دوی اړوندو ادارو د حبیبي د کورنۍ د اړیزي پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړې ده. په دغه اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا هم رد شوې وه چې ګواکې طالبانو نوموړی په پټه نیولای او ساتلای دی. مجاهد ویلی و دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پر ساتلو ته اړتیا نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د انعامونو پروګرام په خپل رسمي پاڼه خبره کړې اعلامیه کې ویلي و چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبي د 2022 کال د اګست په میاشت کې نیولای دی. د حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم د هغه کسانو د خبرو په حواله چې د په خبره محمود شاه حبیبي سره یو ځای نیول شوی و ادعا کوي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو استخباراتو نیولای دی. هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
د سپین اورل بوتي د کور څخه د جوړ سره او چې کوم وخت دی به وي تقریبا نوښتو کسان د دفتر څخه بوتل په هغه وخت کې دی به وي او کوم وخت دی به وي 15 پر متر د طالبانو راغله او پر کوم سړک چې د کور دی اصله کې تقریبا د 2 ساعتونو د پر تړلې و بیا د کور تر پورته سوال ته ټول کتابونو کمپیوټر وو ځین شانو سره یو ول نو هغه نور همکارانې بیا وروسته راغله سوله په شمول د ډرایور هغه هم راغله سو دا نور همکارانو سره موږ خبرې وکړلې ځینې راته وویل چې دوی د ده سره یو ځای ساتل کېدل د استخبارات پر اساس کې نو هغه ټول تحقیق شوی وو د طالبان د خوا څخه
احمد شاه حبیبی دا کوي چې دای او د امریکا حکومت د طالبانو لخوا د ورور د نیول کېدو اړوند ګڼ نور شواهد هم لري چې ضربه یې رسنیو ته وړاندې کړي. نوموړی دا هم کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ورسره ژمنه کړې چې تر هغه به د طالبانو حکومت سره کوم تعامل ونه کړي تر څو چې د دب خبره حبیبی آزاد کړای نه وي. د یادونې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د نمونو پروګرام اعلامیه کې د محمود شاه حبیبي د ځای موندلو او بیرته راستنېدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 5 ملیون ډالر پورې د انعام ټاکلو هم ویل شوي و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ټامی بروس د طالبانو د حکومت لخوا د امریکایي وګړي جورج کلیسمن تر خوشي کېدو وروسته ویلي و چې د محمود شاه حبیبي او په افغانستان کې د ځینو نورو امریکایي بندیانو د خوشي کولو هڅې هم روانې دي. تر کلیسمن مخکې د طالبانو حکومت دوه نور امریکایي وګړي راین کاربرت او ویلیام مکینتی هم خوشي کړي و. افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د افغانستان د ملکي هوایي چلن د خپلواکۍ اداري پخوانی رئیس و او د جمهوري نظام تر سقوط وروسته په کابل کې د آسیا مشورتي ګروپ په نوم له مخابراتي شرکت سره کار کاوه.
و موریدل چې د افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ د طالبانو دا څرګندونه چې وایي نوموړی له دوی سره نه دی بندي ردوي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه نور تفصیل کتلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته سره خال کې
د زیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو رسای راپور لرو. پرون د محرم د میاشتې لسمه د عاشورا ورځ وه. یو شمیر شیعه ویرکوونکي تور لګوي چې طالبانو د امنیت په نوم پر دې مراسمو محدودیتونه لګولي وو. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د عاشورا د مراسمو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی وو. د عاشورا د مراسمو پر مهال په هرات کې یو شمیر شیعه ویرکوونکي اسلام کلا ته تللي وو او له ایرانه تازه راستنه شویو کډوالو باندې خواړه او خواږه وویشل.
د محرم میاشتې لسمه د عاشورا ورځ په پلازمینې کابل کې شیعه ویرکوونکو نمانځلې خو یو شمیر دوی تور پوری کوي چې د طالبانو حکومت د امنیت په نوم په مراسمو محدودیتونه لګولي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې په لوړ غږ د مرسیو په خبرولو او د خیمو او تور بیرغونو د لګولو په ګډون د مراسمو په بیلابیلو بڼو محدودیت هغه څه دي چې د سکال د شورا مراسمي پیکه کړي دي. په کابل کې یو شیعه ویرکوونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبانو
د سینې وهلو مراسمو اجازه رانه کړه او زموږ مخه یې ونیوله. دوی ویل چې دا محدودیتونه د امنیت لپاره دي. موږ حیران یو چې امنیت دیتا وای چې یو څوک دی زموږ د مذهبي مراسم مخه ونیسي، دوی اجازه نه راکول چې د امام حسین مراسم ترسره کړو. د کابل اوسیدونکو او یوې کوونکی چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، بیا د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو سږ کال د تیر کال په څیر بیا هم د محرم د لس ورځو مراسم درې ورځو او د کابل ښار څو برخو پورې محدود کړل.
طالبان هڅه کوي او شیعهګان د مراسمو ترسره کېدو ته نه پرېږدي. دوی د سقاخانو د جوړېدو مخه ونیوله، دغه شانې د یو شمېر ځوانانو مخه ونیوله چې دوی غوښتل له بیرغونو سره بیرون ووځي. دوی دا کسان ونیول او تاوتریخوالی ورسره وکړو.
په کابل کې د شیعه علمانو د ټولنې یو غړي جواد صالحي دغه تورونه وداوې نه رد او نه هم تایید کړي، خو ازادي راډیو ته وویل چې مراسم د امن په فضا کې ترسره کیږي. دوی په کابل کې د محرم مراسم په جمعتونو او تکیهخانو کې روان دي او تر اوسه کوم ستونزه نه ده پیدا شوې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې راپور کې د مرکه شویو کسانو د تورونو او ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کابل یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې سږ کال د شورا مراسم د تیرو کلونو په پرتله پراخ او له شورا ډک نه دي او ټول مراسم د کابل په لویدیز دشتي برچی سیمه کې په معلومو تکیهخانو کې ترسره کیږي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو دا هم ویل چې نن د کابل په بیلابیلو سیمو کې ټلیفوني شبکې هم غیر فعال شوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې لسمې یا شورا د ورځو لپاره د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه د دې وزارت د ویان عبدالمتین قانی یو غږیز بیان خپور کړی چې هغه پکې خلکو ته د ښه امنیت ډاډ ورکړی او له خلکو یې غوښتي چې د محرم او شورا په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په موخه د هر ډول مشکوکو کړنو په اړه مسؤلانو ته خبر ورکړي. په همدې حال کې د هرات، بامیان، غزنی، مزار او پکتیا په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د شورا مراسم لمانځل شوي. په هرات کې یو شمېر شیعه ماتم کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی نن د محرم د لسمې نظر په اسلام کلا کې له ایرانه تازه راستنو شویو کډوالو ته یوړ او هلته یې سلګونه کورنیو ته خواږه او خواړه ورکړل. له ډلې مهدي جعفری ازادي راډیو ته وویل دی وایي کوم جمعتونو چې نن نظر او خیرات کړی او ټول راغلي وو د اسلام کلا د کډوالو کمپونو ته او هلته یې په تازه راستنو شویو کډوالو خپل نظرونه وویشل. دغه راز یې له هغې اړخه د راتګ په وخت کې مسافر په موټرو کې هرات ته انتقال کړل. که څوم د تیر جمهوري نظام پر مهال د محرم میاشتې له لومړۍ تر لسمې نیټې په ځانګړي ډول د محرم لسمه د شورا ورځ د افغانستان په ګڼو جمعیتونو، تکیهخانو او سقهخانو کې د شیعهګانو لخوا په پراخ ډول او ځانګړو مراسمو سره لمانځل کېده، خو مخکې تر دې په څو ځلې په دې مراسمو د داعش خراسان څانګې له لوري خونړي بریدونه هم شوي چې اغیزمن کړي او کمرنګه کړي دي.
سلامونه نیکی هیلی اخترامات دی ازادی رادو مخترم و کارکون کتا و دی ازادی رادو اولیدون که اولیدون کتا. زه غواړم چې خپل نظرم شریک کما او یو غوښتن هم دی طالبانو نم لرم. دغه مکتبونه چې بند کړی دی دی طالبانو دی راتک سره سم مکتبونه بند شو دی جناکیانو او تقریبا دی سیونه چې دولت دیالس سفالس بیرونو پوری زیاد و کم انسانان پا کور کناسی دل دی کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه د لاسه ورکړل او بس دغه سې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې د پوهې شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري. په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې چې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلی دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. وسلام با احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د راپورونو برخه هم دومره وه. قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې ستاسو پام د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته راګرځوم.
آزادی میلمه.
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو، ستړي مشه د ازادي میلمه پروگرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکي بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګري ژوند پایلې له کوم ځای کړې دي، نن ورسره په ازادي میلمه پروگرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشه، پروگرام ته په خیر راغلې. په پایل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټولو اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي راډیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپل د مکتب د ختمېدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساینس څنګه ده چې له ساینس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپل قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کدی راته وایي بریا جانې، په زابل ولایت کې تاسو ول چې هلته مو زده کړې کړې دي، د ښوونځي په اړه ته وایاست، خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیرو شلو کلونو کې جګړه وه، اولته نجونې له زده کړو ډېره برخه یې محروم وې، او دوی ښوونځي نه درلودل، ښوونځي ودانۍ نه وې، خو ستونزې ډېرې زیاتې وې. ستاسې مکتب څنګه و؟ د هغې کیسه کې راته وکړې، او ښوونکي مو څوک وه؟ ښځینه استادانې وې که نارینه استادان هم پکې وه؟
ډېره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسول دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چې موږ خپل درسونه مرکز کې سر ته رسول دي. زموږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډېری زنانه وو، او مشکلات وو د ښځو په وړاندې. چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو او زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، یعنې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت و، چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل لپاره هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړو د ښځو نه درلوده، یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکوله، ځینې داسې نور مشکلات وو، او تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته. شو مثال ورکوم زون ته، مشکلات وو ډېر.
او بریا جانې، تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلودو هغه مو اغوسته که نه؟ جاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته وایم، هغه وخت کې خو زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکی و او نور تور مکالي و، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره. مثال موږ خپل حجاب هم راته وایي، هغه وخت هم حجاب و، اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې، او ما خپله چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثره چې خوندې هم ولې چې دوی به تللي موټر کې تللي او راتللي، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه. نو په دغه طریقو سره خوندې خپل درس و تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنۍ په اړه راته ووایه، څومره کورنۍ آماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړې شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بلې، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلارونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته، خویندو ته، چې سمدي لاړ سي تحصیل وکړي، په تعلیم کې مکتب ته لاړ سي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ سي. چون فرق یې تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ سي. او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره دوی مکتب ویله، او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونو تشویقولې د ورونو د خوا، د خاوند د خوا، دوی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېرې که زه درته وایم فوکس مې په دې باندې دی چې ډېرې خوندې موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دې برخې وي، او په ډېر رنج سره به دی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به ویلې په پټه توګه، یا همداسې نور طریقې به دی کارولې تر ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسې ملاتړی څوک و په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه کورنۍ کې هم درسره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړی کوه چې زده کړې وکړي؟
بله، زما مورجانه شکر چې ژوندۍ ده، تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړی ده دایم. او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپله یو باسواده کس و، د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې، نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم، ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی، ما ملاتړی کړی دایم.
ښوونځي کې بیا تاسو خپله څنګه وایي، ستا شوق څومره و چې درس ووایې، که مضمون دې خوښېده، تکړه وې نه وې؟
خو که د ځان صفت به اوسې صفت به یې نه کوم، حقیقت ووایم، ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده. د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی، او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اولمره فارغه شوی یم. بیا داسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل، قابلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدۍ د نوي څخه پورته، یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه شوی یم. چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي، تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې، او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم. یعنې که څه هم زه اوس فارغه شوی یم، خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټوله وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوی یاست، بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه، ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده، دولتي مو ویلې ده. او بیا چون ما خپل قابلګي ویلې ده می قندار ولایت کې ویلې ده، دا به شخصي و. ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قابلګي شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساینس پانځه مو ویلې مالته کنه زابل کې؟
نه، قندار ولایت کې مې قابلګي څنګه ویلې ده، او زابل کې زه ساینس نه فارغه یم، ساینس ډپارټمنټ.
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
خو لکه چې کله درس ولغه وخت کې څنګه و؟
خو چې فعلا خو ټول خبره چې پښتو په دغه لیدل شو زبوړ اندي، که د خواص خبره وکم، اما خبره کیږي ډیره خو ته چې شو خلک لرل چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي، دی به اجازه نه لرله یا به دستي، چون که فکر مکړی وي اکثر پښتانه داسې وي دغه لري عادت، خونه چې به درسونه به ویلې کله چې دوی دولسم سفاره دی به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې، بیا به یا د فامیل دغه اجازه نه وي څنګه. خو بیا هم زمينه برابره وه ښځو ته تر ډېر حده پورې، خویندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي، یعنی خو دا چې ډېر مشکل و بابا، چې ما خو چې ما دولتي ویلې ده د فامیل لخوا مشکل و، د فامیل لخوا مشکل و چې ته به اجازه نه ورکوله چې د نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا دولسم دی ویلي، نو دا داسې مشکل هغه وخت کې ډېر.
پاپا پانتونی زده کړو کې مور پلار ستا ملاتړی و؟
بله بله، او مخکې مې هم وویلې یادونه مې کړه تر ننه پورې چې زه کوم مقام او موقف کې یم، زما مورجان او دوم قدم کې پلارجان زما ملاتړی دي.
بریا جانې، د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغېدې چې اوس خو زده کړې نشته، ده کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صرفه پورې دې ویل نور مه وایه، تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې، کله چې له ساینس څنګه څخه داسې تازه فارغه سوم، نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې ښه وباله چې زه مثال واده وکړم. بیا نو کله چې مې واده وکړه قندار ولایت کې، نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپلو زده کړو ته ادامه ورکړه، بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده، نو تر دې دمه پورې زه خپلو زده کړې کوم که غار بخش وي زه دا ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که د پښتون ډېر شخصي نه وي، واده مو په خپله خوښه کړی که د کورنۍ په خوښه؟
تر ډېره حده پورې که زه ووایم یعنی سلام په نیمایي ام زما خوښ و ام د فامیل، او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه، چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل همدمه کس ما د خوښ هم د فامیل په خوښه مې هم
درس پر واچ پړه. بیرته د پښتنه وکم، په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي؟ آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونی مم داسې دي که نه یوازې کورنۍ په خپله خوښه ورته سړی پیدا کوي انتخابوي ورکوي؟
لکه څنګه چې مثال ما ته ژوند کړی دی، بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز ښار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري، باسواده وي، سواد خوښوي، هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي. خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی. د پخوا په کچې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لویو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې. تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات دي چې دوی ودونه کوي. تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لویو ځایونو کې دوی حق نه لري چې په خپل خوښه باندې تصمیم ونیسي، ځکه چې دوی دا کار وکړي دوی دپاره شرماواره خبره ده، دوی دپاره یو تانهدار خبره ده، دوی دپاره تانه او پیغور دی، دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دوی دا خبر راځي. دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې، خپل خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا په نجلۍ باندې تاسو ولور اخلي او د لک کور باید نجلۍ جیز وکي یا کنجلۍ کورنۍ خپل جیز برابرۍ درس مرواج پړی ته وایي؟
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې د ولور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم، مثال لکه وردګ ولایت داسې نور ولور زیات یا ولورونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي. او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم طلا ورکوي، هم به کور کوي، هم زه هم نور مصرف ورکوي. د نجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه ووایه، نه د دې هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه پنځه لکه زابل ولایت کې.
بیا د نجلۍ پلار د پیسې څه کوي؟ په بخښنې سره بریا جان، د پیسې چې بیا اخلي به نجلۍ ته بیرته طلا ورته په اخلي، کور ورته په کوي، څه ور باندې؟
ما درته ویلي که نه فرق لري. اکثر داسې کورنۍ وي چې تر ډېره حده پورې دغه طلا یا دا د کور مصرف او دا د کور چې دی دا خاوند کوي. او ځینې داسې کورنۍ هم سره ده چې بېرته دغه د نجلۍ کورنۍ په دغه ولور کې دا شان پوره کوي، مثال که طلا ده یا د کور مثال فرنیچر او داسې نور وسایل. خو ولور چې دی نسبت نورو ولایتو ته په زابل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې هغه کم ولور چې دی د هغو پنځه لکه شپږ لکه افغانۍ دی، چونکه راسه دغه نورو ولایتو ته مثال څلور لکه افغانۍ، درې لکه افغانۍ، زابل کې لوړ دی ولور.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی، هم د هلکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجلکان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې، کورنۍ باندې. هغه دی د ډېر عمر د پاره دي، مثال عمر نه زیات وي، دي په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې، هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي، ودونه نه کوي. او یا دی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چون که اوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په وسه کې هم دومره جګ سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو منفي تاثیر یې بېخي زیات کړی دی، هم په نجونو باندې، هم په نارینهو باندې، هلکانو باندې.
او پته خو یې ولور نه اخیستی، خپله دې ونه اخیستی؟
یعنی زه به حقیقت درته وایم، حقیقت به درته وایم، ما ویل چې شکر پلار جان می دی یو به باسواده کسته یا وکسته یا زه به حقیقت کوم خبره ته کوم باندې درې لکه دغه څه دی ولور اخیسته درې لکه افغانۍ په مغه کې مغه ما خپل په لاس کې چې زه مغه پی وکم. یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره کا څه چې ما غوښتل واخلم، څه چې ما په زړه و هغه مې اخیسته دي.
داسې امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي، پوهیږي انجلۍ او لږ سره خوښ وي په خپلو کې، په انجلۍ پیسې وانخلي، که نه که بیا هغه انجلۍ میړه کره قدر نه لري؟
رښتیا هم داسې خبرې شته دي، داسې موضوعګانې شته دي، خو دا هم فرق کوي. همداسې موږ نه سو ویلی چې دایم به ټول همداسې نجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې وي هغوی به قدر لري که نه؟ فکر کوم تاسو موضوع همداسې شی سوال، او هغه چې مثال پیسې وانخلې هغه دې قدر وي و همداسې یو څه ستا دي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویلې فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی همداسې انسانانو کې فرق شته دی فامیلونو کې د هغې پوهاوي کې هم فرق شته دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه وي اخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي شکور او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنې زه په کل سره نسم ویلی نسو ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت ولري او چا چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري او چا چې نه وي اخیستې هغه به یې نه لري
اشپزی په اړه ته وایست اشپزی کولی شي څه ښه پخولی شي زابل کې کوم خوراک ډېر مشهور ده
بلې او چون زه ډېر وخت کاروبار کې تېروم اشپزی مې زده ده کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دلته پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجي غذا درته وښیم رواجي خواړه مثال چې ډېر رواج دي پخېږي په ودونو کې که نه محفلونو کې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده قورمه چې ده دغه د دوی هغه ډېر رواجي غذاګانې دي
یعنې که څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخېږي دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي قورمه ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنې تاسو راسئ د دوی په هر ودونو کې هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخا وي که دا غذا یې نه وي بس دوی هماغه مهمانۍ ته بېخي مهماني نه وایي هغه هماغه واده ته بېخي واده نه وایي دغه درې غذاګانې دوی مشهورې غذاګانې دي
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي
بلې خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر ښه دغه لري سبزي لري مثال که سبزیجات که درته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نورو ولایتو ته چې ما مثال خوړلي که څه هم په نورو ولایتو کې هم شته دي خو په دومره کچه خوندوره چې مثال دوی لري یا کاری هلته نشته دي او په دوم قدم کې مثال انځر انګور دغه میوه چې دي په زابل ولایت کې ډېرې ښې پیدا کېږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورو ولایتو ته
تاسې مخکې یادونه وکړه چې تاسې د تجارت په برخه کې هم کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړئ او کومه برخه کې کار کوئ
ډېره مننه چون له کوم وخت نه چې مثال نظام واوښتی چون ما پوهنتون کې استادي کوله او شفقانه کې مې هم خپل مسلک پر مخ بیوي نو کله چې کارونه ګډ وډ سوه مثال موږ د خپلې وظیفې د لاسه ورکې بیا ما تصمیم ونیوی چې زه باید یو شخصي کاروبار وکړم زه خپله آنلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډېر فوکس ما ته د بهداشتي بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانې ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یوه خور یوه زنانه ورته اړتیا لري زه دغه په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د آنلاین خرید و فروش سره بلد دي کولی شي خویندې دا سامان چې تاسې خرڅوئ آنلاین واخلي
بلې هو تر ډېر حده پورې زما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی چون په آنلاین توګه یا خو ډېری خویندې سره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال څه مثال موبایل یا د نېټو ده مثال دی دوی سره آشنای نه لري یا دوی ته د کوم لاسرسی نه لري تر ډېر حده پورې شته دي چون زما کار محدود په زابل ولایت کې نه دی زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم غزني او کابل دغه ته زه اموال لېږم په ولایتو کې تر ډېره حده پورې خویندې ورته لاسرسی لري خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم
تاسې له کوم ځای نه راپیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو او دا سامان چې تاسې خرڅوئ دا له کوم ځای تاسې ترلاسه کوئ
ما چون مخکې یادونه وکړه له کوم وخت چې ما خپل استادي د لاسه ورکړه یا قبلګي بخش کې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم وکړم ځکه همداسې کېناستل او نامیده کېدل ښه کار نه دی لمغه وخت ما د فکر پیدا سو چون زه خپل د کورس پرست هم هم ته ډیر حد پوری او بل ما خپل د وسایل چې راځي د ایران څخه راوړ د ایران څخه د وسایل ما ته راځي ټول اموال سامان د افغانستان ته راځي هماغه موږ اخلو بیا خرڅو په خوند باندې
ګټه څنګه ده د تومره زما چې تاسو باسه یا بیا هم دومره ګټم بیرته ترې ترلاسه کوي کنه
بلې او شاده ګټه شاده چون کچیر وایم کارونه کم سوي دي کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب دی یا ډېرې خوندې یعنی کچیر زده وایم کچیر خوند وظیفې لرای څونه ویلې موږ به ګټ څو چنده وای خدا چې وس پیسې نسته دي کاروبار وس نسته دي شاده دی خدای فضل دی ګټ پکې کوو خو انتر هغه هدف نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو ترې هدف پورې موږ ګټ نه کوو خو بیا هم چون نن سبا کې ستونزې مشکلات زیاتې د خویندو ځوانانو په وړاندې کاري فرصتونه ډېر کم سوي دي ګټ پکې کوو خو تر کوم هدف پورې چې باید ګټ وسی تر هدف پورې نه
بریا جانې کې اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي او ډېرې کیدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي دا ستاسې کاروبار څنګه ده کولی شي دوی هم وکړي که نه
بله او بله او زمام ټول خويند ته ټول ځوانان تر بت قنار نوي کزنه ام دا پیغام دی اول زه خپل مثال مې دی د پاره چې ما باندې مم داسې ما ویل چې ما خپل ځو ځفیل لري ما باندې په مخ باندې سوالي وسیم د لاس ورکې دوی هم کوله سیما په چیر باندې بیل آنلاین سوداګری څخه کور کې مثال کده یو شخیاتیان یو خیاتی وی خیاتی و کی یا کده کوم صنایع د ستیز دا وی کلاسیکارونه زده وی کوله سیما پر مخ وځي یا د مالداری کولای سی ما پر مخ وځي آنلاین سوداګری کولای سی په مختلف بخشونو کې چون اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی خر د فروش ټول آنلاین سوی دی یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولای سی چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولای سی هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي دوی کولای سی کومه سرمایه چې لري هغه بې ځایه مصرف نه کړي کولای سی د ډېرې کمې سرمایې څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت دوی کولای سی له ډېر کم څه نه شروع کړي
په روستیو کې د بریا جانې پیغام اورم هغه نجونو ته چې په کورونو ناست دي زده کړې نشي کولی او په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوي دي ستاسې روستۍ خبرې ورته څه دي
ډېره مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان ته په خاص ډول خویندو ته دا ده چې مثال دی دایمي کوشش وکړي تلپاتې کوشش وکړي نه دا چې یو دم کوشش وکړي او راز وکړي یعنی مطلب مې دا ده چې نا امیده کېږي دي نه هره ورځ ډېر کم کوشش کوي دوی به خامخا هدف ته ورسیږي نا امیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړ انسان معنا لري که چېرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسوي په کور پاتې کېدل او نا امیده کېدل دا یوازینۍ لار نه ده بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي نور هم شاته پاتې کوي که دوی غواړي چې پرمخت تاګو کې او څه د کړې او څه لاس تر راوړي د دې هر څه کوشش کوي خو دایمي د کې نو مې د کېدل د شیطان کار دی دی به دایم خپل هوښ ته دوام ورکي او هیڅ وخت هم د خپل در نه مې د نسې دی به دایم نخ په ځان څخه داس فکر مفکوره ولري چې دی هغه ته ورسېږي یعنی کچېری د انسان په ذهن کې فکر پیدا شي هله پیدا شي مې پیدا شي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در سیدای سی خو په دایمي کوشش او مې سره
ډیر زیاته مننه کور ان بریا جانې چې وخت پرې خو د راغلي را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلود مننه او بیا هم کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډېر مننه فردا جانې تاسو ټول همکاران ډېر مننه چې ماته وخت راکړې زما د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو واز مو اورېدې ډېره زیاته مننه خیر اوسئ